اوس په ان شاء الله مونږ تفسیر کوو د سورۃ الزخرف د آیا نمبر 57 نو اخلا د آیا نمبر 89 پوری، یعنی د او 50 آیت نو اخلا د نهاتیا آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې په آیتونو کې به مونږ بحث کوو په شفاعت باندې، په دوستانو باندې، د قیامت په علامتونو باندې، خاص طور د عیسی علیه السلام راتلل، دا هم د قیامت د راتلو یو علامت دی، او دا علامت به څنګه ظاهریږي، او د عیسی علیه السلام به کافي خبرې مونږ وایو. او مونږ په داسې ځای کې اوسیږو چې دلته خلک عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي، نو په دې کې به تاسو ته د تبلیغ کولو ډېرې نقطې میلاو شي. شروع کوو مونږ انشاءالله. تاسو راوباسئ آیا نمبر 57. ولما او چکلا ضرب بیان شو ابن مریم، د مریم زیتا مثلا، د مثال په طور، اذا قومک، په هغه وخت قوم منه دا غیسره، یصدون، چغی او کریکی کړي، شوری جوړ کړو، لاسونه اپړقول. نو دا د کومې واقعی ذکر دی؟ د دې آیت د الفاظو نه پته لګي چې کله د عیسی علیه السلام مثال بیان شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم قوم و، نو هغوی د خوشحالۍ نه چغې کړې او نارې ووهلې. نو دا څه خبره ده؟ ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای د قریش جماعت، چې څوک هم الله پرېږدي او که هغوی د هر چا عبادت شروع کړي نو په دې کې خیر نشته. نو کفار مکه وویل چې ولې تاسو ته د دې خبرې پته نشته چې عیسی علیه السلام یو بنده و او د الله په بنیانو کې نیک بنده و، او الله پرې خودې شوی و، او دا هغو عبادت شروع شوی و. نو الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو. الله تعالی فرمایلی دی په سورة الانبیاء کې په آیا نمبر 98 کې، انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. بېشکه تاسو او د چا چې تاسو د الله نه سیوا پوجا کوئ نو هغوی ټول به د جهنم خشاک جوړیږي. نو په دې کې ټول داخلې دو واله دي، یعنی چې څوک پوجا کوي او د چا چې پوجا کیږي د الله نه سیوا، نو هغوی ټول به د جهنم خشاک وي. چې کله دا آیت نازل شو، په تفسیر طبری کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولید بن مغیره سره ناست و، او نظر بن حارث د یو څو قریشي مکه سره راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غوډه مجلس نه پاسېدو، او بیا هلته عبدالله بن الزبری راغی. ولید بن مغیره هغه ته وویل چې د عبدالمطلب زوی خدا خبره کوي چې مونږ له چا عبادت کوو نو هغوی به د جهنم خشاک جوړیږي. نو عبدالله بن الزبری وی چې واوره، د الله قسم کچرې هغه ما ته میلاو شوی وی نو ما به د هغو سره بحث کړی و. نو د محمد نه دا سوال وکړه صلی الله علیه وسلم چې آیا هر هغه کس چې الله یې پرېښودی وي او د بل چا عبادت یې کړی وي نو هغه به د خپلو معبودانو سره په جهنم کې وي؟ مونږ د فرشتو عبادت کوو، یهود د عزیر علیه السلام عبادت کوي، نصارا د عیسی ابن مریم عبادت کوي. نو دې مطلب شو چې فرشتې، عزیر علیه السلام او عیسی علیه السلام دا ټول خو بیا جهنم واله شو. استغفر الله، نعوذ بالله. نو هغه وخت ولید بن مغیره او څومره خلک چې په هغه مجلس کې وو د عبدالله بن الزبری په خبره باندې ډېر حیران شول. هغوی وی چې د دې خبرې سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا جواب شي، او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د الزبری د اعتراض ذکر شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، چې کوم سړی دا خوښوي چې الله پرېږدي او د هغو عبادت وکړي نو هغه به د خپل عبادت کول والا سره په جهنم کې وي. نو دا خلک بیا صرف د شیطان عبادت کوي، او د چا چې شیطان حکم ورکړی دی د عبادت ته کولو. او بیا الله تعالی دا آیت نازل کړو چې ګورئ چې بے شکه چې د کومو خلکو د پاره زمونږ د طرف نه خزای مقرر شوی وي نو هغه به د دوزخ نه لری شي، یعنی چې څوک نیک صالحین او انبیاوی او چا چې ټول عمر د توحید دعوت ورکړی وي وروسته خو هغوی خلکو معبودان جوړ کړل نو هغوی خو به جهنم ته نه ځي. لیکن هغوی به جهنم ته ځي چې چا ویلي وي چې زمونږ عبادت کوي. نن هم داسې خلک شته چې هغوی وایي چې خلک چې زمونږ عبادت کوي. داسې داسې ویډیوز بعضې وخت شیر شي چې د هغې په کتلو سره خلک سر ونیسي چې دا لا هم مسلمانان دي، په خوله ځان ته مسلمانان وایي لیکن هغوی ته خلک سجدې کوي، لاسونه ورله ښکلوي او هغوی هغه بنده تاشا کوي هم نه، بلکې الټه په شا روان وي چې چېرته زموږ شا د دوی مخې ته رانه شي. نو نور عبادت څنګه وي؟ او هغوی ته داسې ټیټیږي لکه مونږ چې سجده کوو، خپل تندي په ځمکه باندې لګوي، نو هغوی داسې خوښوي. نو ځکه خو خلک داسې کوي چې څوک دا خوښوي چې د هغو عبادت وشي او چې هغو ته سجده وشي. سجده د عبادت رکن دی، نو هغوی او د هغوی پیروکار یعنی فالوورز دواړه به جهنم ته ځي. دا شان په هندو مذهب کې څوک دی او هغو ته هم خلک سجده کوي، د هغوی خو خدای شته دی نه، کاڼو ته هم هغوی پوجه کوي او دا شان هغوی ژوندو خلکو ته هم سجده کوي. هغوی خوښوي چې خلک ته هغوی عبادت کوي، لیکن په دې کې هغه خلک ناراضي چې څوک ټول عمر د دین دعوت ورکوي خلکو له او خلک توحید طرف ته راغواړي. نو د هغوی غریبانانو بیا څه قصور دی چې هغوی د دنیا نه لاړل او خلکو د هغوی قبرونو ته پوجه کول شروع کړل، او یا خلکو د هغوی بوتان جوړ کړل. هغوی ته خو پته نشته چې خلک زموږ د مرګ نه پس زموږ پوجه کوي، نو د هغوی په دې کې څه قصور نشته. الله اکبر! چې کله یو بنده منل نه غواړي نو هغوی بیا داسې نقطې راوباسي چې زه دا بنده څنګه ښکته کړم. نو په دې وجه هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه داسې تپوسونه شروع کړل چې دې لا جواب شي. او نن دا شی ډیر عام دی، خلک د یو بنده لیکچر واوري او دا غې نه یو خبر راوباسي او بیا وایي چې وګورئ فلانی سکالر داسې خبره کوي. وقالو او اویل آلهتنا خیر ام هو، آیا زموږ اله بهتر دی او که هغه؟ د دې خبرې څه مطلب و؟ یعنی د چا چې مونږ پوجه کوو او که هغه؟ داغونه مطلب و عیسی علیه السلام. یعنی تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام خو ډیر ښه و او هغه خو د الله تعالی پیغمبر و، نو عیسی علیه السلام زموږ د بتانو نه بهتر دی او که چېرې هغه جهنم ته ځي نو مونږ به هم لاړ شو او زموږ بتان به هم لاړ شي. ما ضربوه لك الا جدلا، نه د هغوی دا بیان کړي ستا د پاره مګر د جګړې د پاره. یعنی دوی هسې بحثونه کول غواړي، جګړې کول غواړي. دوی ښه پوهه دي په دې خبره، لیکن د دې باوجود دوی څه خبره راایستل غواړي؟ بل هم قوم خصمون، بلکې هغوی خلک دی جګړمار. دا خبره قریشي مکه ته وشوه چې دا جګړمار دي، ځکه چې خبره خو واضحه ده. داسې د عیسی علیه السلام خبره خو نه کېده، هغه خو په خپله خپل ځان ته وی چې زه د الله بنده یم او دا په قرآن کې راغلی دي. د هغې باوجود هغه خبره دوی ټوس کړه. نو موږ له خپله جایزه هم اخیستل پکار دي چې چېرته زموږ په مزاج کې خو دا قسمه خبرې نشته، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی جګړمار خلک نه وي خوښ او جګړمار خلک به په جنت کې نه داخلیږي. او په عام ژوند کې هم چې د چا د جنګونو کولو شوق وي نو هغوی د چا خبره را وباسي او جګړه کول شروع کړي، او بعضې وخت د چا خبره داسې غلطه بیان کړي چې ها هغو خو دا خبره داسې کړي وه. دا خبرې د الله تعالی نه دي خوښې. جګړې کول، فساد کول، خلک په خپلو کې جنګول، په خپله جګړې کول. کله بنده یوه خبره کوي او د هغو خبره په غلطه باندې واخلي او د هغو سره جګړه کول شروع کړي، نو داسې خلک به بیا څنګه ځي جنت ته؟ او جګړې کول د جهنم والو په صفاتو کې راځي چې هلته به خلک جګړې کوي، جنګونه به کوي، یو بل ته به کنځلي کوي، لعنتونه به وایي، یو بل ته به خیرې کوي. که چېرې دا قسمه صفات نن په ما کې موجود وي نو ماته به خپل ځان بدلول وي، ځکه چې داسې خلک خو به د جهنم سیټیزنز وي د جنت نه. ان هو الا عبد، نه دی هغه مگر یو بنده. عیسی علیه السلام د الله بنده و، زوی نه و، نو خلکو هغه د الله زوی جوړ کړو. هغه اله نه و، هغه خو عبد و. او دلته د عیسی علیه السلام سټیټس ښه په واضحه طور باندې بیان شوی دی چې نه هغه خدای دی او نه د خدای زوی دی او نه درېم دی په خدایانو کې، لکه څنګه چې د عیسایانو عقیده ده. د هغوی د ټرینیټی کانسپټ دی چې فادر سن اینډ هولی ګوست، نو هغه هم نه دی. او نه د خدای اوتار دی، بلکې هغه عبد دی، بنده دی، غلام دی. د دې نه واضحه خبره نوره څنګه کیدی شي چې قرآن بیانوي؟ انعمنا علیه، ها دا ضرور ده چې الله تعالی په هغو باندې خپل انعام کړی دی، هغولی د کتاب او حکمت تعلیم ورکړی دی، هغه یې منتخب کړو، خپل نبی جوړ کړو، او هغه په اولو العزم پیغمبرانو کې دی. وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، او هغه مثال جوړ کړو د بني اسرائیل لپاره، یعنی هغه بغیر د پلار نه پیدا کړو، او چې هغه کله پیدا کړو الله تعالی نو هغه لې طاقت ورکړو د کلام کولو، نو هغه چې بچرته هم تلو نو الله تعالی هغه با برکت جوړ کړو. په هغه باندې الله سبحانه و تعالی ډیر انعامات کړی وو، ډیر معجزې ورله ورکړي وي چې هغه تر نن ورځې پورې هیڅ چا ته هم نه دی میلاو شوی. هغه به د خټې نه مرغۍ جوړه کړه او په هغې کې به یې سا واچوه، نو هغه مرغۍ به ژوندۍ شوه د الله د حکم سره، او چې څوک به د مور په خېټه کې ړوند پیدا شوی وو نو هغه به یې روغ کړو، او چې په چا به برګې وو نو هغه به یې صحیح کړو د الله د حکم سره. او د هغوی بې شماره نورې هم معجزې وې، لیکن هغه د الله نبی وو، د هغو پیغمبر وو، هغه خدای نه وو. او د قیامت په ورځ به الله تعالی د هغو نه سوال کوي چې ای عیسی، آیا تا ویلي وو خلکو ته چې زما عبادت کوئ؟ نو آیا دا حکم تا ورکړی وو خلکو له؟ نو هغه به وایي چې یا الله، که چېرې ما داسې کړی وی نو تاته خو به د مخکې نه علم وو، ما خو داسې چرته هم نه دی ویلي. الله تعالی ته خو پته ده، لیکن د خلکو دپاره به دا پوښتنه کوي چې خلکو ته پته ولګي. عیسی علیه السلام به په هغه ورځ د هغوی په مخ کې انکار کوي چې ما خو دوی ته نه دی ویلي، او د دې باوجود خلک د هغو د پوجا کولو نه من کیږي. نو هغه یوه ډیره لویه نښه وه، ځکه چې په دنیا کې هیڅوک هم بغیر د پلار نه دی پیدا شوی، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. لیکن د دې دا مطلب نه دی چې هغه خدای جوړ شو. الله تعالی خپلې نښې وښودلې چې آدم علیه السلام یې بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی وو، بغیر د پلار نه حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړو، او ټول انسانیت د مور او پلار سره پیدا کړل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، او البته که چری مونږ اوغاړو نو مونږ به جوړ کړو ستاسو په ځای په ځمکه کې خلیفه. تاسو وایئ چې فرشتې د الله تعالی لونه دي، او هغوی اوسیږي د الله سره په آسمانونو کې. که الله غواړي نو هغوی د ځمکې نه هم راکوزولی شي، نو بیا به الله تعالی ستاسو په ځای باندې هغوی خلیفه جوړې کړي. نو د دې دا مطلب خو نه دی چې هغه په آسمان کې دی نو هغه خدای جوړ شو، او یا نعوذ بالله هغوی د الله تعالی لونه جوړې شوې. وانه لعلم للساعه، او اوس دوباره د عیسی علیه السلام خبره کیږي، او بهشکه هغه یو علامت دی د قیامت. او د لعلم په ځای ځینو لعلم هم لوستلی دی، یعنی نښه او علامت. نو پوهه شي چې خبر دی هغه د قیامت د راتلو، چې هغه کله راشي نو پوهه شي چې قیامت ډیر نږدې دی، ځکه چې دا هغو په باره کې ویلی شوي دي چې هغه د قیامت د علاماتو نه دی. چې کله قیامت نږدې شي نو هغه وخت د الله تعالی د طرف نه په شام کې د دمشق سره نږدې د مسلمانانو او عیسایانو په منځ کې یو جنګ وي، او مسلمانانو له به الله تعالی ګټه ورکړي، او د هغې نه پس به دجال راشي، او هغه ډیره لویه فتنه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د آدم علیه السلام نه واخله د قیامت پورې د الله تعالی په مخلوق کې به د دجال نه لویه فتنه نه وي. داسې لویه ده هغه فتنه، داسې غټ ټیسټ به وي. او مونږ خلک خو په وړو وړو ټیسټ کې فیل کیږو په دنیا کې. چې نن سبا زمونږ کوم ټیسټونه کیږي نو مونږ حوصله وبایلو، او د دجال فتنه به داسې لویه وي چې په هغې کې به چرته یو نیم بچ شي. دا د مسلم روایت دی، ځکه چې د هغو د حکم سره به بارانونه وریږي، او ځمکه به سبزره وباسي، څاروي به د هغو د حکم سره ښه غټ او تازه وي، او د هغوی پی به زیات شي. هغه به ځمکې له حکم ورکوي، نو د ځمکې نه به خزانې راوځي، یعنی دا ټوله اکانمي به د هغو په لاس کې وي. او چې هغه کوم خوا حکم ورکوي نو هلته به قحط راشي، او چې انسانان قتل شي نو هلته به حکم وکړي، نو هغې به ژوندي شي. دا قسمه طاقتونه به الله تعالی هغو له ورکړي، او د هغو په ذریعه به الله تعالی ټیسټ کوي. هغه به وایي چې زه ستاسو رب یم. اوس چې څوک کمزوري ایمان والا مسلمانان وي په هغو ورپسې به شي، او خپل ایمان به وبایلي، یعنی خلک به هغه خپل رب ومني، او د هغو به د خلکو په رزق باندې اختیار وي. چې هغه چاله ورکول غواړي نو ور به کړي، او چې نه ورکول غواړي نو نه به ورکوي. چې چاله ور نکړي نو هغه به د لوږې نه مړ شي. د هغو سره به جنت او جهنم هم وي. خپل منلو والا به هغه په جنت کې واچوي خو هغه به جهنم وي، او نه منلو والا به جهنم ته واچوي او هغه به جنت وي. خبردار، خپل ځان په هلاکت کې ما اچوئ. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایت دی، یعنی ښه خوشحالي به وي، پراسپیرټي به وي، داسې به وي لکه هغې ته چې جنت په دنیا کې میلاو شوی وي، لیکن هغه به جهنم وي. او چې څوک په غریبۍ کې وي او مري به، نو هغه به جنت والوي. دجال به په دنیا کې چکر لګوي او په ټوله دنیا کې به وګرځي. په څلوېښتو ورځو کې به وګرځي سیوای د مکې او مدینې نه، او بیا به د هغو د مقابلې دپاره امام مهدي راځي. چې کله دجال دمشق ته ورسي نو هلته به امام مهدي د مخکې نه موجود وي، او د دجال سره چې کوم آخري جنگ وي نو د هغې دپاره به تیاری کوي. په هغه ورځ باندې د فجر نه مخکې د دوو فرشتو د مدد سره به عیسی علیه السلام د دمشق په جامع مسجد کې کوم مشرقي مینار چې وي هلته به نازل شي. مسلمانان به د مونځ دپاره ودرېدلي وي، او امام مهدي به عیسی علیه السلام له د امامت کولو دپاره دعوت ورکړي. عیسی علیه السلام به وایي چې نه، تاسو امامت وکړئ د دوی، او بیا به عیسی علیه السلام د امام مهدي په امامت کې مونځ ادا کړي. نو هغه وخت به یهودیان د دجال سره یوځی شي او د هغه ښار محاصره به وکړي. نو هغه وخت به د مسلمانانو لیډری د عیسی علیه السلام په لاس کې وي. هغه به بیا د دجال سره مقابله کوي او یو ډیر غټ جنگ به وي، او دجال به وتښتي او عیسی علیه السلام به په هغه ورپسې وي، او د لوط په مقام به عیسی علیه السلام دجال ونیسي، او په دې علاقه باندې د اسرائیل ایربیس دی نن سبا، او هغه به قتل کړي. هغه به د عیسی علیه السلام په لاس باندې قتل کیږي، د بل چا د لاسه نه نشي قتل کېدی. د هغې نه پس به اسلامي فوج د یهودیانو یو یو کس قتل کړي، او د دنیا یو شی به هغه ورځ یهودیانو له پناه نه ورکوي تر دې چې که یو یهودي د ونې یا کاڼي شاته پټ شوي وي، نو هغه ونه یا کاڼي به هم وایي چې زما شاته یهودي دی. او د هغې نه پس به د دنیا نه عیسائیت او یهودیت ختم شي. په دنیا کې به صرف یو مذهب وي او هغه به وي اسلام. امن او سلامتی به شي. د امام مهدي د خلافت دور به د وو کالو پورې وي. د عیسی علیه السلام په موجودګۍ کې به د امام مهدي انتقال شي، یعنی هغه به وفات شي، او عیسی علیه السلام به د هغو د جنازې مونځ وکړي او حکومت به کوي. او څه موده پس به الله تعالی عیسی علیه السلام طرف ته وحي وکړي چې زه به یو داسې مخلوق پیدا کړم چې د هغوی د مقابلې طاقت به په تاسو کې نه وي. نو زما خاص بندیان د خپل ځان سره کړه تور طرف ته بوزه، نو هلته به بیا یاجوج او ماجوج را اوزي، اوبه به ټولې وڅکي او ډیر غټ فساد به وکړي. الله تعالی به هغوی بیا د یوې بیمارۍ په ذریعه ختم کړي، او د هغې نه پس به بیا په دنیا کې خیر او برکت شي. د یو انار سره به د پوره جماعت خلکو خېټه مړه شي. د یوې غوا د پی سره به ټولې قبیلې والو ته پی ورسي. حسد او کینه به بالکل ختم شي، یعنی داسې د خیر او برکت زمانه به وي چې په هغې کې به عیسی علیه السلام اوسي د خلکو سره. داسې ښایسته دور به وي، لیکن د دې دور نه مخکې به څومره خونریزي وي او څومره فتنه به وي، فتنه دجال، او د هغې نه پس به بیا دا دور وي. نو عیسی علیه السلام به وفات شي، مسلمانان به د هغو د جنازې مونځ وکړي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دفن شي. هلته د هغو دپاره ځای خالي دی، او د قبیله قحطان نه به جه جه نومي یو سړی وي چې هغه به خلیفه جوړ شي د عیسی علیه السلام. یعنی د هغو د وفات نه پس به هغه خلیفه شي. بیا به رو رو ډاونفال شروع شي، او بیا به د عیسی علیه السلام د تلو نه پس قیامت بالکل نږدې وي. زر زر به د قیامت لوی لوی نخی پوره شي، د یوې نه پس بله. د دې قرآن پاک حروف به د قرآن پاک نه لري شي. د هغې نه پس به عمره او حج ادا کول واله څوک نه وي. د الله تعالی کور ته به یو حبشي ور ورته کړي او راوغورځوي بی. مدینه به ورانه شي، او هلته به وحشي زناور او درندې اوسېدل شروع کړي. د شرم حیا نوم به هم باقی پاتې نه شي، او په ځمکې کې به یو سړی هم د الله تعالی نوم اخیستو واله نه وي. الله تعالی دې زموږ نسلونه هم د دغه وخت پورې ژوندي پاتې نه کړي چې زموږ په نسلونو کې څوک هغه وخت وویني، ځکه چې د الله نوم اخیستو واله به هیڅوک هم نه وي. نو هغه وخت به د دنیا د خاتمې وي. نو عیسی علیه السلام دغه شان یوه غټه نښه ده د قیامت. د قیامت د وخت چاته پته نشته، لیکن د قیامت نخې چې دي نو هغه الله تعالی مونږ طرف ته را رسولی دي. فلا تمترن بها، نو مه تاسو شک کوئ په دې کې، په سوکې د قیامت په راتلو کې په دې کې شک مه کوئ. واتبعونی، او زما اتباع کوئ. کیدی شي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عیسی علیه السلام خو د قیامت یوه نښه ده، نو تاسو د قیامت په ورځ کې شک مه کوئ چې ګوري چې دا به راځي او که نه. د دومره مودې راسې خو نه دی راغلی، چې دا خو هسې د ویرې خبرې دوی کوي. فاتبعونی، زما اتباع کوئ. هذا صراط مستقیم، دا ده سیده لاره. سیده لاره کومه یوه ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کول سیده لاره ده. او دین څه شی دی؟ ما انزل الله، څه چې الله تعالی نازل کړی دي. او که چېرې تاسو ګورئ چې دا شی دین دی او که نه، نو دا به تاسو په کوم ځای کې ګورئ؟ که زه تاسو ته ووایم چې تاسو درودی تنجینه وایئ، د ډیرو کلونو ګناهونه به مو معاف شي، ستاسو به سل درجې اوچتې شي، ستاسو به زر کارونه آسان شي، تاسو ته به اویا زره نیکۍ میلاو شي، تاسو درود تاج وایئ، فلانې درود وایئ، دا خلکو چې جوړ کړي دي. نو دا ما د کوم ځای نه راوړل؟ آیا دا دین دی هم او که نه؟ څنګه به پته لګي؟ او ما تاسو ته یوه خبره وکړه چې هغه ما انزل الله دی هم او که نه، یعنی چې هغه تاسو ته په قرآن کې یا حدیث کې ملاویږي هم او که نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو کې، که چېرې هغه په سنتو کې نه وي نو هغه بیا دین نه دی. که د هغې دلیل ملاویږي نو هغه دین دی. نو مونږ له به کتل وي چې آیا دا زمونږ په دین کې شته او که نه، په قبرونو باندې دعاګانې کولی شم او که نه، آیا دا عمل صحیح هم دی او که نه. مونږ خو داسې کنفیوزډ یو، څوک یو سو وایي او څوک بل سو، نو د هیچا خبره هم مه اورئ. ما انزل الله وګورئ، او په دې کې څو ګران دي، څو مشکل دي په دې کې. الحمدلله زمونږ دین خو داسې کلیر او واضح دی، او که بیا هم خلک وایي چې ډیر کنفیوژن دی او پوهیږو نه، نو څنګه نه پوهیږئ؟ ساده خبره ده، که هغه په قرآن کې وي او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي او دا هغه خبره وي چې په حدیث کې وي، نو بیا یې کوئ. دا د دین ډیفینیشن، د دین معنا. چې دین اخلو نو مونږ باید د دې ځای نه اخلو، او هم دا صراط مستقیم ده چې اتباع کوئ زما. او چې څوک حدیث نه مني نو هغوی به بیا په دې باندې عمل څنګه کوي؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې واتبعونی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما اتباع کوئ او دا د صراط مستقیم، نو بیا هغوی څنګه ویلی شي چې مونږ په صراط مستقیم باندې یو؟ په سوره آل عمران کې الله تعالی فرمایلی دي چې قل اطیعوا الله والرسول، اے نبی تو دوی ته ووایا چې تاسو اطاعت کوئ د الله او د رسول. فإن تولوا، او که بیا هغوی مخ وګرځوي، فإن الله لا يحب الكافرين، نو الله تعالی د کافرانو سره محبت نه کوي. دوی بیا کافران دي چې څوک وایي چې مونږ د رسول اتباع نه کوو. ولا يصدنكم الشيطان، او هیڅکله منه نه کړي تاسو شیطان. د څو خبرې نه مو منه نه کړي چې تاسو د قیامت په ورځ باندې ایمان وساتئ او تاسو اتباع وکړئ د رسول صلی الله علیه وسلم، چې په صراط مستقیم باندې د تلو نه تاسو منه نه کړي، د قیامت نه منلو نه تاسو منه نه کړي. ځکه چې د شیطان خو کار دا دی، او هغه قسم خوړلی و چې زه به د ابن آدم د خی طرف نه هم راځم او د ګس طرف نه هم، د مخی نه به هم راځم او د شا نه هم. زه خو به هغو ته کینم په صراط مستقیم کې، زه خو به دې پرېږدم نه. نو چېرته تاسو منه نه کړي شیطان، چې هر کله تاسو په صراط مستقیم باندې ځئ نو شیطان به د منع کولو کوشش کوي، رکاوټونه به اچوي، او داسو اسانه لاره نه ده. په دې لاره کې به هر ډل زی رکاوټونه به وي، شیطان به ځای په ځای منع کول کوي، لیکن تاسو ته به د شیطان سره جنگ کول وي او دی به لرې کول وي، ځکه چې دا لاره ګرانه ده. انه لکم عدو مبین، بېشکه هغه ستاسو دشمن دی، ښه په ښکاره باندې. هغه غواړي چې ستاسو نه اخرت هیر کړي، هغه غواړي چې هغه تاسو د صراط مستقیم نه لرې کړي. هغه خو ستاسو دشمن دی، تاسو هغه خپل دشمن وګڼئ، دا ومنئ چې هغه دشمن دی او ښه په ښکاره دشمن دی. هغه خو دا خبره ښه په ښکاره الفاظو کې کړې وه چې زه به انسان لمسوم او د ځان سره به یې بوزم، د هغو دشمني ښه په ښکاره ده. د حیرت خبره دا ده چی په هر مذهب کې د ډیول یعنی شیطان کانسپټ شته، لیکن د دې باوجود نن دا غو ورشپ خلق کوي په هر مذهب کې، کو عیسائیت ته کو يهوديت ته، چې داسې یو شیطان دی او هغه خلق د بدی په لار بوزي چې شیطان بد شی دی او د دو منل نه دی پکار، او بیا هم هغوی د شیطان پوجه کوي، ستانیک ورشپ، او د دې باوجود مونږ نه پوهیږو. ولما جاء عيسى بالبينات، او چې کله راوړي عيسى عليه السلام ښکاره نخي، یعنی د الله تعالی د طرف نه په خلکو کې نخي راوړي، معجزات یې راوړي، قال قد جئتكم بالحكمه، هغه وویل چې ما راوړی د حکمت، یعنی د دین احکامات چې وو، د شریعت چې کوم احکامات وو نو هغه په تورات کې راغلي وو، لیکن په تورات کې حکمتونه نه وو ښودلې شوي، حکمتونه په انجیل کې ښودلې شوي وو، د دین روح حکمت. چې کله خلکو تورات اخیستی وو نو هغوی دین په ظاهره باندې اخیستی وو او د هغې روح ختم شوی وو، نو عیسی علیه السلام د هغې حکمتونه بیان کړي وو. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، او دا خبره د عیسی علیه السلام ده چې کله عیسی علیه السلام معجزه راوړه، او دا معجزات ته څه دپاره وو چې خلک ومني، نو هغوی چې زه په دې وجه باندې راغلی یم چې تاسو ته حکمتونه بیان کړم، چې د انجیل احکامات بیان کړم او د دین روح بیان کړم، ځکه چې د دین په روح پوهېدل ضروري وي، او ځکه چې زه تاسو ته هغه خبرې بیان کړم په کومو خبرو کې چې به تاسو اختلاف کوئ، اختلاف په کومو سیزنو کې شوی وو، دا د تورات احکاماتو متعلق هم وو، او عیسی علیه السلام به د هغه مسلو حل بیانوو په کومو کې چې خلکو ایسته بیسته خبرې جوړې کړې وې، او په دې خبره هم د هغوی اختلافات وو چې په تورات کې چینجز راغلي دي او که نه، د انجیل په ذریعه به عیسی علیه السلام تیرې جګړې حل کولې، او د دې نه څه پته چلیږي چې عیسی علیه السلام د دې کارونو دپاره راغلی وو. او دویمه خبره دا ده چې کوم کتاب وي نو د هغې په ذریعه رسولان د جګړو فیصلې کوي، ځکه چې کتاب اختلافات ختموي، رسول د خپلو تعلیماتو په ذریعه اختلافات لرې کوي. نن سبا هر بنده ته خپل ځان صحیح ښکاري او بل ته وایي چې ته په غلطه باندې یې، او هغه وایي چې نه مونږ صحیح یو. چې کله خلق ته الله او د رسول تعلیمات طرف ته راشي نو ټولې جګړې ختمې شي. او که تاسو وګورئ نو نن خلق وایي چې دا اختلافات هغه وخت ختمېدی شي چې کله خلق دا رسۍ د مضبوطۍ سره ونیسي. فاتقوا الله واطيعوني، پس او ویریږئ د الله نه او زما اطاعت کوئ، د الله نه ویریږئ او زما اطاعت کوئ. او دغه شان په سوره آل عمران کې هم راغلی دي چې هغو خلق خپل عبادت طرف ته نه وو راغوښتلی، او مخکې هم د عیسی علیه السلام د قول کنټینویشن دی، ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هغه ویلي وو چې الله زما رب دی او هم هغه رب دی ستاسو، نو د هغو عبادت کوئ، ځکه چې کوم عیسایي قرآن ومني که نه، نو د ټولو نه مخکې خو به هغه دا خبره ومني چې دا رښتینی کتاب دی، نو بیا مخکې د څه کولو ضرورت نشته. چې کله څوک په دې ایمان راوړي چې دا رښتینی کتاب دی او د الله تعالی د طرف نه دی، نو بیا د دې کتاب سره هغې ته رهنمایي میلاو شي چې د عیسی علیه السلام قول څه وو، ځکه چې هغو چرته هم خلکو ته دا نه ویلي چې زما عبادت کوئ، او هغو فرمایلي وو چې هذا صراط مستقیم، د هغو هم دا قول وو چې دا ده صحیح لاره. او د دې آیت نه موږ ته دا پته ولګېده چې سیده لاره د الله تقوا ده، دا هغو ویره، د رسول اطاعت او عبادت د الله تعالی، دا دی صراط مستقیم. او مخکې سره راغلی وو واتبعوني هذا صراط مستقيم، او اسراغي واتيعوني فاعبدوه، عبادت الله تعالى. او مونږ ویلو کنا چې د الله تعالی د شان لایق نه ده دا خبره چې هغه د یو یو بنده سره کلام وکړي، هغه د خپل رسولانو سره کلام کړی دی او د هغوی په ذریعه انسانیت ته پیغام رسولی دی، نو بیا به اطاعت د رسول وی کنه. فاختلف الاحزاب من بینهم، پس اختلاف وکړو احزاب یعنی ډلو، دا څوک وو؟ په هغوی کې چې کومې ډلې جوړې شوې وې چې کله عیسی علیه السلام آسمان ته اوچت شو نو درې سوه کاله پس په هغوی کې اختلاف پیدا شو، او د هغې نه مخکې یهودیانو وې چې دی خو له د زنا دی، نعوذ بالله، او ځینو عیسایانو به وې چې هغه خدای دی او ځمکې ته راکوز شوی دی، دویم ڈلی وی چې هغه د خدای زوی دی او دریم ډله وه هغه وی چې دا په دریو کې دریم دی. نو ټولو اختلاف وکړو کوم چې په صحیح دین باندې وو او دا اختلاف کله شوی وو چې کله دوی د اصلي دین نه لري شو. نو هغه وخت بیا اختلاف پیدا شو او اختلاف هغه وخت شروع کیږي چې کله بندیان اصل کتاب او د الله د رسول تعلیمات پرېږدي. کچری هغه د الله د رسول تعلیمات نه وي پرېښودي نو داسې به نه وو شوي او نن هم دغه وجه ده د اختلاف. فویل للذین ظلموا نو ویل دی هلاکت دی د چا دپاره للذین ظلموا د هغه خلکو دپاره چا چې ظلم کړی وو. د کوم ظلم خبره کیږي؟ نو په دې کانټیکس کې خو د ظلم ډېر قسمونه دي. یو یتیم بچی وهل او د هغو جایداد قبضه کول دا هم ظلم دی. او دلته د ظلم عظیم خبره کیږي یعنی د شرک چې د شرک کولو والو دپاره ویل دی هلاکت دی. من عذاب علیم د دردناک عذاب نه هغه ورځ به د هغې دپاره دردناک وي. اوله مونږ د عذاب صفت ګورو چې هغه عذاب به دردناک وي عذاب علیم. لیکن دلته هغه پوره ورځ به د هغې دپاره دردناک وي. په هغه ورځ به عذاب وي د هغې دپاره. او سوچ کوئ د قیامت ورځ خو به 50,000 کاله وي او چې هغه ټوله ورځ دردناکه شي د چا دپاره نو هغه به څنګه وي؟ په هغه دردناکه ورځ به د هغې دپاره هلاکت وي. هل ينظرون نهغي انتظار كوي إلا الساعة مگر دا قيامت أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون چه هغراش يغي طرف تناسابا أو هغي شعور نلري. آيا هغي انتظار كوي دا قيامت تورزي چه كلا هغراش ناسابا نو هلا بهغي بيا پا خبر باندي پوهشي يعني دا قيامت تورزي نهغي ويروالي كيگي چه تاسو داس غافل شويه چې ولې تاسو د قیامت انتظار کوئ. او دا خبره خاص طور اهل کتاب یعنی عیسایانو ته کیږي چې هغوی چې کوم شرک شروع کړی دی کوم چې رښتینې تعلیمات دي هغې پرېښودل. نو آیا اوس هغوی د قیامت راتلو په انتظار کې دي او هله به هغوی صحیح کیږي؟ وهم لا یشعرون او هغوی شعور نه لري. الله اکبر. که د هغوی په کانټیکس کې خبره وشي نو د هغوی دپاره خو دی لیکن دا د هغه خلکو دپاره دی چې څوک ډیټ دي په خپل ذات کې کلک دي او چې چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی ورکړی شوي احکامات شاته غورځولي وي. نو دا د هغه ټولو دپاره یو تنبیه دی یو خبرداری دی وارنینګ دی. په دې کې د الله تعالی د طرف نه یو غضب دی غصه ده چې دا ظالمان نه مني او اختلاف نه پرېږدي. نو ولې دوی د قیامت تر راتلو انتظار کوي او چې هغه کله راشي نو ناساپه براشی او دوی ته به پته هم ونه لګي. دوی به شعور هم نه لري چې قیامت را روان دی. دوی ته به پته هم نه لګي او هغه به د دوی د سر د پاسه راشي. نو دا د باقي خلکو دپاره هم دی هغه خلک چې څوک خپل ضد نه پرېږدي او چې هغوی اختلافاتو له هوا ورکوي. او داسې خلک نن هم شته او د هغوی کار دا دی هغوی هغه سیزونو له هوا ورکوي د کومو سره چې اختلافات زیاتیږي ځکه چې د دې سره د هغوی دوکانونه چلیږي. کچرې اختلاف نه وي او ټول ښه راضي وي د یو بل سره او ښه د اتفاق سره اوسیږي نو د هغوی به بیا څوک پوښتنه کوي؟ نو هغوی داسې کارون له هوا ورکوي چې اختلافات پیدا شي. خبره به سونه وي د یوې وړوکې خبرې نه به غر جوړ کړي او په خپل هر سپیچ کې به هغه خبره کوي ځکه چې په خلکو کې اختلافات پاتې شي او اختلافات زیات شي. هغوی دا نه کوي چې خلکو ته حق واضح کړي بلکې د هغوی ټول فوکس ټول توجه په اختلاف باندې وي او دغه شان بیا په خلکو کې نفرتونه زیاتیږي. هغوی خلک داسې رابلو کوي چې د یو بل قتل کولو ته تیار شي. یو بل لیدل نه غواړي په یو مسجد کې مونځ کول نه غواړي چې دا د فلانۍ فرقې مسجد دی او دا هر څوک کوي. دا کوم خلک چې په ممبرونو باندې ولاړ دي د هغوی کار دی دا چې د هغوی په زړونو کې د نورو نه نفرت پیدا شي او مونږ ورته هر څوک ښکاره شو. او نن ډېر خلک په دې وجه دین طرف ته نه راځي. هغوی وایي چې اوله تاسو په خپلو کې فیصله وکړئ چې په تاسو کې صحیح څوک دی که مونږ غواړو نو کوم خوا لاړ شو او چې څوک مسلمان شي نو هر بندی خپل ډلې طرف ته راکاږي. نو هغه حیران شي چې دا زه په څوکې ونښتم. دیني د اختلافات یوه مجموعه جوړه کړې ده. نو آیا دی انتظار کوي د قیامت ته ورځي؟ او دغه شان هغه ټول خلک هم څوک چې د الله تعالی احکامات اوري او هغوی ته فرق نه پریوزي. هغوی وایي لولي اوري او پوهیږي په هر څو، خو د دې باوجود منل نه غواړي. نو ولې هغوی د قیامت انتظار کوي؟ د هغوی خیال دی چې قیامت خو لا ډېر لرې دی، ځکه چې د هغې خو لا نښې هم نه دي پوره شوي، لا خو عیسی علیه السلام هم نه دی راغلی. خو قیامت لرې دی، نو تاسو له خو مرګ راتلی شي که نه، نو ستاسو قیامت خو به شروع شي او بیا به درته پته هم ونه لګي.